په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په یو ساعته خبرونه کې موزه نور یاست. نو هرکلی کوم. وروسته له هغې چې طالبانو د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربند رامنځته کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد سالی د خبرونه اوروي. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. امریکا وایي چې په عراق او سوریه کې پر ځینو اهدافو بمباري کړې ده. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډلې نن په ویلامیه کې د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې د اسوشیټ پریس خبري اجنس په حواله ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنگتن له هڅو سره لا هم په دغه هیواد کې جګړه دوام لري. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتن سیمې امنیتي پوسته تخلیه سوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له خپل ټول پرسونل سره نن غرمه د څرخی الوتکو په مرسته میمنی ښار ته انتقال سوي.
امروز تمام نیروها را که به درزاب و تپی انتن بود مکمل انتقال دادن.
دغه پوسته له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا محاصره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپی انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوزجان چارواکي وایي په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او پرسونل وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نبود کړای سوي دي. د خوست امنیه قمندانې وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د خوست امنیه قمندانې ویان عادل حیدر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل سوی کس شخصي دښمنۍ درلوده او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې په ګلان کمپ کې دغه وژل سوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان بلل سوی و. په دغه کمپ کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ دیره دي. د خوست امنیه قمندانې نیوی چې دغه کس د شنبې نه وخته په ګلان کمپ کې د وسلولو لخوا وژل سوی او مړی پرون نه وخته خاورو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي چې په دې هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د ایران په لوه ملیشي ډلې په کنټرول کې وو په دقیق ډول ویشتلې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته د هجومي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي درې اهداف د عراق په لویدیځ کې او دوه نور اهداف د سوریه په ختیځ کې ویشتل سوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بلخوا د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو پرونیو حملو کې لږ تر لږه 13 ملیشه جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ وبللې. او په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغې قمندانۍ پرون یکشن به په ویلامیه کې وویل چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړي دي. په ویلامیه کې ویل سوي چې په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. دا هوایي حمله وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنې کې د محصلانو په ګډون 81 کسان ووژل سول او 125 تنه نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې دغه بمي چاودنه یو ناوړه تروریستي عمل وباله. د ترور دغه غمیزه باید موږ سره متحد کړي. باید د ترور رسنو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. د 2018 میلادي کال د بمیې حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو، د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وروسته له هغې چې طالبانو د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي.
طالبان د سولې د خبرو لپاره ولې د اوربند ټینګېدو لپاره مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته پام نه کوي؟ په دې اړه به د چارو لوی وکتونکو سره وغږېږو. وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، چارواکو په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې او شمېر محدودیتونه لګولي. دا چې د کابل ککړه هوا د څه ډول ناروغیو سبب کېږي په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدای شي.
په کابل کې د اصنافو ټولنه وایي چې مطبوعاته په افغانستان کې هیڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې هغه په یو صنعت نه دی بدل شوی.
تر اوسه پورې مطبعه یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا و نه شو چې موږ سره زموږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. حکومت هم ځینې شیان خپل وړي خارې هغه کې چاپوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزه خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازي اوریدلی شئ. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د خبرې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو له لوري خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره د مقت اوربند پکېدو موافقه کړې ده. دغه موضوع ده چې زموږ خبریال خاطر پردیس تعقیب کړې ده. پردیس، جمهوری ریاست مرستیال ویاند د سولې د کېدو او د غرض د اوربند په اړه څه ویلي دي؟
بلې، ډیره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو ځینې راپورونه خپاره کړي ګنې طالبان له امریکا سره پر موقت اوربند سلا شوي، اوس د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د اوربند لپاره اوس اسلامي امارت اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د اوربند کوم تصمیم نه لري. امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت په جهت په همدې مشخصه مسله باندې مشورې روانې دي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې، او نه هم په دې اړه د طالبانو په صف کې کوم اختلاف راغلی. د طالبانو دی دریز د افغان حکومت بیا په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او افغانانو په ګډه دی. هغه وویل
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي او له دې شرایطو ورسره کېدلی. افغانستان حکومت ته د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایتکې کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې افغان حکومت لا وختي دی چې د اوربند پاړه داسې څرګندونه وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشتي ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې هر ترسیږي او څنګه موافقې ته رسیږي، موافقت نامه به څه وي، دنیا په جریان کې شي، د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روښانه شي. دې ته څه وخت شته؟ اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د خاقلی وقات په خبره د طالبانو په دریز کې لپخواس څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي چې روان حالت یو مشخص او معلوم خواته بوزي. د افغانستان د سولې پخوانی غړی خاقلی وقات وایي اوس د امریکا لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ته رسیږي. د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بیا بحث وکړي. بلې نوري صاحب
له خاطر پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیه د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم د ټلیفون په کرښه سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه صاحب.
اعظمي صاحب، په دې وروستیو کې په رسنیو کې د اوربند د موقت اوربند موضوع ډیره ګرمه ده. ویل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې کوم توافق کړی دی، خو طالبان په ښکاره دا خبره ردوي. په دې وروستیو کې د اوربند د ټینګېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. دغو ولې اول طالبان دغو غوښتنو ته پام نه کوي؟
ډېره مننه. سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کوم معلومات چې زه لرم هغه دا دي چې دلته دوه مسلې دي. یو اوربند دی چې هغه باید په ټولو ولایتونو کې وي، او بل د وایلنس یا د خشونت کمول دي چې هغه په ځینو مشخصو ولایتونو کې وي. ما د معلومات پر بنیاد باندې طالبان د دې سره مشکل نه لري چې د خشونت سطح دي په ځینو مشخصو ولایتونو کې، چې هغه په پخوا باندې پخوا کې دوه ولایتونه باندې امریکا او طالبان تلاسي وو چې یو باګرام او بل کابل وو. دوی په دغه کې اعتراف شته پورې د خشونت سطح کموي، یعنې عملې به نه کېږي بلخصوص په عام وګړو باندې او امریکا خپل اسکر باز پر هغې باندې باندې نه کېږي. دغه یو مسله که چېرې عملي شي، دا خپله په جنګ کې شدت ډېر زیات کمي او مثبت کام دی. مګر دا چې اوس امریکا په یو نوع د اوربند غوښتنه کوي، د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمیټمنټ یا هوډ لري، آیا د دې دا توانایي لري چې طالبان کله مشرتابه په اوربند باندې سلاکي، نو به هغه نور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغوی به د دې نتیجې سره یا د دې موافقې سره به هم نظر وي که نه. بل غواړي چې امریکا ثابت شي یعنې خپل لپاره. درېیم مسله چې مثلا اوربند ډېر مهمه دی، هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري، یعنی هغه دا دی چې افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان تاسو دومره څه ورکوي په دې تفاهمنامه کې بندیان ویل کېږي، خارجي عسکر به ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي، د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بله،
او نو هغه دغه اوربند
بله اعظمي صاحب
کوم طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت لپاره.
بله اعظمي صاحب، دا موضوع ډیر حساسه هم ده. طالبان هم دې موضوع ته ډیر له حساسې زاویې څخه ګوري. مخکې موقت اوربندونه تجربه شول. په اول اوربند کې ډیر د طالبانو له لیکو خارجي سیمو ته راغلل پر د حکومتي ځواکونو سره پر روغ بړ سربېره دغه راز داسې ویل کېږي چې ډیر هم پاتې شول. آیا فکر نه کوي چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق نه دی کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې، آیا دا د دې خوبه ښکارندوی نه کوي چې دوی
ویریږي چې د دوی له صفوفو له لیکو څخه خلکونه تښتي مخکې له مخکې؟
دلته دوه قوي بیر دي. یو بیر خدا د اوربند تنظیمول ډېر اسانه کار نه دی، یعنی په عین وخت کې خپل عسکرو ته د جنگ د ذهن ورکول او هم د سولې ذهن ورکول دا ډېر ستونزمن کار دی. طالبان په دې وضعیت په یوه چې کله دوی اوربند اعلانوي او یا هم د سولې تفاهمنامه د امریکا سره نهایي شوي، دلته په دوه صورت دوه کارونه ډېر اسانه کېدلی شي. یو دا دي چې په داخل کې داسې طالبان شته چاغوی د اوربند سره کاملا موافقن لري او هغوی پر دې باور دي چې د نظامي لارې افغانستان او کابل بیا نیولی شي، چې دا یو خیال دی، یو خوب دی. کله چې اوربند کېږي بیا ځینې افراد راولړېږي، دا دغه کوي. مثلا دوی جنګ ته ادامه ورکوي او د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غټ هوا لاندې راولي، او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدي دا معلومه نه ده چې څومره به وي، خو یو قوي فیصدي به د طالبانو د اوربند او د سولې مخالفین دي او هغوی به جنګ ته ادامه ورکوي. نو دا یو لاره ده. دومه لاره دا ده چې که چېرې طالب اوربند کوي، نو بیا د دې هغه جنګي ماشین د ډېر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي. هغه قوت طالب نن لري د دې په خپل جنګیالي جنګ ساتول هغه هڅه چې اوس بیا دا مشکله ده. نو ځکه که کوم امریکا افغان دولت او طالبان په داسې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي چې چیرې او دا الریډي په بحث کې دی، که چیرې اوربند کېږي باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې هغه عملې چې وروسته کېږي دا باید معلوم شي دا څوک کوي، د طالب کومه ډله یې کوي، آیا طالب یې کوي، داعش یې کوي، القاعده یې کوي. نو دغه د نظارت یو کمیټه هم په پلان کې ده چې دا باید وڅارل، ټولې عملات یې د اوربند نه وروسته وڅارلی شي چې څوک عملو ته ادامه ورکوي.
ډیر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د احتمالي اوربند په اړه خپل نظر سره شریک او که څه هم طالبانو دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی له امریکایانو سره په دې برخه کې کوم توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان جمهوري ریاست نن بیا هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له طالبانو سره مخ ته ځي، نو طالبان باید دا د دوی شرط چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي او دغه راز له خبرو په جریان کې هم باید شخړې کمې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 تپه صافه واضح اورېدلی شي، او اوس هم ورزو د کابل ککړې هوا ته. د چاپیریال ساتنې ملي اداره مني چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډېرې ککړې شوي او که د تصفیې لپاره هلې ځلې ونهشي بدې پایلې به ولري. د دې ادارې تخنیکي معین وایي دوی له دې زیات د هوا ککړېدو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. له بلې خوا د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې نن سهار کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار وباله. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل پراپور کوي.
د کابل ککړه هوا هغه ستونزه چې د دې ښار هر اوسیدونکي شکایت کولو ته اړ کړه ده. د کابل دوه اوسیدونکي محمد سلیم طاهری او سمیر اصیل
دا هوا ککړه ده. دولت باید بیوزلو خلکو ته د سوګ د ارزانه توکو د کارولو زمینه برابر کړي.
عملګیر کنټرول کنه
د کل کابل مشکلات است. منتها پیشی گفتن دی چهار کلا شما برین مامیال از طرف ایسی دوی کارتی پرا نموده ما درایف کده نمیتونستم از طرف شا مردم غریب به تیل تیل
تازه ده هوا پیشندنی یه بینره والی به پانی چه ده سویدن او امریکایی دارو لخوا مدیریت کی گی که دوشن به پورا سهار و بجه کابل ده نره ترپولو ککر خار یاد کرد. دری به پانی ده معلومات المخی پا کابل که ده هوا ده ککرتی اندازه ده پارامتر 3350 رسیدلی. خود افغانستان ده چاپیریال ساتنی ملی اداره بیا دری به پانی معلومات را دوی خومنی چې د کابل خار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده. د دې ادارې تخنیکی معین عزت الله صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی له دې زیات د هوا ککړې دو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی.
موګه د اوس په دې منطقه کې د کابل خار
د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی. مغرخه هم خپل ارقام لري. د وزیرک برخان د ساحې نه هم د امریکې سفارت دستګاه ده او زموږ خپل دستګاګانې دي چې هر څلور ویشت ساعته د کابل په یوه ساحه کې ایږدو ارقام ترې اخلو. په دغې تېرو دوه میاشتو کې فوق العاده هغه ستندردونه چې ما درته وویل د هغو نه فوق العاده د ککړوونکي موادو کچه لوړه ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د پیژندنې لپاره پنځه مادي معیار ګرځول شوي چې پر بنسټ یې د هوا ککړتیا معلومیږي. دو اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات، لس پی ایم موزر ذرات، کاربون مونو اکساید، سلفر ډای اکساید او اوزون هغه مادې دي چې د اندازې په معلومولو سره د هوا ککړتیا تشخیصیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په وضع شوي معیارونو کې باید دوه اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات په څلیرویشت ساعتونو کې له پنځه اویا پورته نه وي. داسې مهال چې په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه پنځه سوه پنځه پنځوس او ټیټه یې اوه نویو ته رسیږي. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینو ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې دوه سوه زره کسانو ته ماسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
د کابل د هوا د ککړتیا په باب مو واوریدل دا چې چارواکو د دې ککړتیا د هوا د ککړتیا د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډیرو مرګونو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسېدونکي د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پای کې د څو ناروغ چې ککړه هوا رامنځته کوي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ هغه د تنفسي ناروغۍ څخه نیولې د تر رواني ناروغۍ پورې حتی د جلدی ناروغۍ رامنځته کیدی شي، او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدي مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي، او محیط چې ککړ شو اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای شي که کېدای شي د حل لاره څه ده؟
بلې، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلین خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي، حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګیا کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دستجمعي ډول سره موږ او تاسو لوګیا کم کړو، ګرد و غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال چې د ککړې هوا په اړه دا چې ککړه هوا څه ډول ناروغي رامنځته کولی شي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د اصناف ټولو نوای هر کله افغانستان څخه پاکستان ته د کتابونو د چاپ په هدف سل میلیونه ډالر انتقالیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل د حکومت نه فارمولرنه او په دې برخه کې د لازمو فرصتونو نه برابرول هغه لاملونه دي چې دغه سکتور یې له سقوط سره مخامخ کړی. په کابل کې بیا د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین د حکومت د نه ملاتړ تر څنګ خامو موادو ته په اسانه لاسرسی هم د خپل کار په وړاندې یو عمده ستونزه یادوي. خاطر پردیس په دې راپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین وایي که څه هم له پخوا راهیسې د کتابونو د چاپ بازار یو څه ښه شوی، خو بیا هم بنسټیزې ستونزې د دې سکتور پر وړاندې پرتې دي. د دانش خپرندویه ټولنې مطبوع مسؤل اسدالله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا ونه شو چې موږ سره زمونږ حکومت ورته خاصه توجه کړی وای. اته تاسو پوهیږئ حکومت هم ځینې شیان خپل وړي، هغه کې چاپي کمپاینونو کې خپل شیان وړل، په لاهور کې چاپ کړل.
د کابل ښار د ځینو کتاب پلورنځیو مالکان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د کتاب چاپ نسبت افغانستان ته ارزانه پریوزي، نو همدا دلیل دی چې اکثره خپرندوی ټولنې خپل کتابونه پاکستان کې چاپوي. دوی ویلو دوی سره پراته کتابونه ډیری یا د پاکستان چاپ دي او یا هم د ایران. د افغانستان د اصناف ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 250 مطبعې د فعالیت جواز لري چې یوازې سلې په پلازمینه کابل کې دي. خو دوی په خبره ډیری دغه مطبعې د یو شمېر ستونزو له امله اوس غیر فعاله دي. د اصناف ټولنې مشر شیرباز کمینزاده بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په پرتله ظرفیت ښه شوی، خو د حکومت نه پاملرنې دغه سکتور له بحران سره مخ کړی دی.
په اوسط ډول سره دا زه درته ګارانټي درکوم چې په سلو میلیونو ډالرو کې د کتابچو سره هغه شان چې موږ دلته جوړولی شو، د کتاب کتابچې کتابونه، د دغو ټولو سره تر سلو میلیونو ډالرو د خبره اور. که چېرې دغه سل میلیونه ډالر تجارت موږ د ملک ته راوړی شو، زه مطمئن یم چې موږ 15-20 کسانو ته پکې زمینه د کار مساعدولی شو.
د ښاغلي کمینزاده په خبره د حکومت له لورې پر افغاني کمپنیو د مالیې لوړول، د اقتصادي او امنیتي ستونزو نه حلېدل او د اړوندو ادارو نه همغږي په دې برخه کې هغه بنسټیزې ستونزې دي چې ګټې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته رسي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي صابر مومن د دې اندېښنو په ځواب کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
ډیر زیات پرمختګ شوی دی. منګه په داخل کې په افغانستان کې د چاپ د برخې څخه خودکفایي یو، خو دا ډیر کم موارد کې وایي چې موږ تر اوسه پورې په دې اړه کوم شکایت نه یا رسیدلی دی. لا فرهنګ وزارت ته ولې تاسو ته معلومات دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د جواز په برخه کې وي او د محتوا په برخه کې وي هر څوک مراجعه وکړي، هغه د اصول له مخې یا د قانون له مخې چې زمون کوم اقدامات دی هغه ترې نسبه مو.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ پړه د لازم امکانات د نشتون په برخه کې په داسې حال کې اندېښنې دي چې افغان ولسمشر تل له خصوصي سکتور څخه د خپل ملاتړ ترڅنګ په دې برخه کې د لازم امکاناتو خبره کړي، هغه څه چې به د خصوصي سکتور چارواکي صرف خبرې بولي نه عمل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
خزانیم دلمن ولایت بنایو له سوالی د پنجاب سره نیاړي کني وژن وروره مزه ده ګرم سیل استادان اکثر موټران زما سره غلط پر دغه محمد ګل پرختي د پنجاب د پرختي باندې غلط کیه د حکومت صدا فایش لرو چې مسته پام لرو نه وځي صدا په امان د راځي راځي سره منو.
بله السلام علیکم، آقای گویم در کندهار ولایت پنجوایی و لسوالی در مشان سینسان گوالی دلتا مورد تا تلیفون شبکیو سرداش پا تکلیف و تلیفنان کار نکی جلور دیوالو و الوردی تا پور تنسی تلیفنان کار نکی مورد مسئل شواب سلاحی لیش در تلیفون شبکیل تا پار لکی تلیفنان چکار وکی و سلام خدای پارا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتونکو ماشين کې مو پرخي وو کور مو وزن د افغان بیسم اتسواتل شمیرې لارې هم ډیر پیغامونه راستوي. سعید احمد عمری له کندهار پیغام راستولی خو ګیلې کړي وای چې تاسو پیغامونه ډیر دراسته وو مخ تاسو نه خبروي نه پرون می هم ډیر پیغامونه راستول دا پیغام دی په څاړه وو نشته خو دغه خبر مو عبدالعزیز غالب د هلمند مرجل لیکلی دولت څخه لکم چې د کابل د خراب هوا د مهارول لپاره اقدامات وکړي. کور مو ودان پیغامونه هتل ولول خو ډیر وخت ډیر کله ورته ډیر وخت نه لرو. دوه خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ماشومانو او لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه او د سپورت بل خبرونه مهیروي. البته د هدمونی ور بولچ مخه خزو اونی زخبرونه مو نن د افغانستان په وخت په دو بجو کې په ژوندۍ باندې درلوده. اوس سلیم محمد صالح استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. وسلول طالبان وی په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډل نن په ویلامیه کې د اوربند په اړه د هر ډول موافقه خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبان شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د سیف الله مسعود په نوم وجل سوی کس قومي مشر بولی نه د پاکستانی طالبانو غړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې وجل سوی کس شخصي دښمنی درلوده. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتان سیمې امنیتي پوسټه تخلیص شوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو یو قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له خپل ټول پرسونل سره میمنې ښار ته انتقال کړی شوی دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د وی ایران پلوه ملیشیا ډلې لخوا کارول کېدل په دقیق ډول ویشتلې دي. د عراق چارواکو ویلي چې په دغو حملو کې 13 ملیشیا جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. او په افریقا کې د امریکا قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې 4 غړي وژل سوي دي.
کوم غوښتنه وی چې د خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومان سره د خلک په مخ کې توند او تیز چلند کومه بدی پایله لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلک په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګه چلند او برخورد شویل د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومان خبرې اورو چې لخپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وای دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړ لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
ته دارو توای چې کله کوم شای په کور کې خراب کی، بیا مور پلار یا خور دی خلکو له مخې څه درته وایي؟
وی داد ول خراب کرد، داد ول مات کرد.
چی دی مات کرد؟
گلاس مثال چه شیشه.
بیا سرقم وحی دیم که یواز دی خالکو مخی در توایی
وحی می او خالکو مخی می موی
سمرا بعد در بانده لگیگی
دیر بعد رو بانده لگیگی
بیا چور توایی
از زن چپ نیستم و دیر خپکیگم
پرویز
دی کم جی؟
دی لغمان من دی کم جی خراب شد مور می پرم دی خالکو پر مخی وحی کنده که لا غوند مخک شرمی خلق مخک نسیت مراتک
دی امر ختیا په وزارت کې د نوی ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولن پو سید حکیم دانش وای چې هغه مشران خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالی کې شوی وي لن موري سره مرکه کړي ورته واکشي
روسو دیتا چه پیو شمیر کورنه او که لماشمانو سر دیر تون چلند کیگی کلا غوی یو دسی کار وکری چه اغا دی کورنه او دی تم برخلاف بی اول دارت وایی چه ولی پیو شمیر کورنه او که در اول چلند لماشمانو سر کیگی
اصلا دا دسی تصادفی من سن نرازی دا مشکل گنه هم دا غا برخورد چه کیگی یو اساس لری یو بیس لری یو منشه لری کم زاین دا غا عادت دا غا رفتار منشه نیستی همدغه مور پلار یا وقت که دا خپل ماشومان وکنه دوی سره سرنگ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنگ چلند او برخورد شویده د مور لطرفه لپلار لطرفه د معلم لطرفه زکه چه دا میراسی پشکل یو نسل خبل نسل تا دا انتقال مومی نو د طفولیت مقدمه دوره دا دیر مهمه دوره ده زکه چه د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدیز دین منشه نیسی او پرمختګ کی نو هر سمره چه دغه محیط سالم وی التا مینه محبت وی التا صمیمیت وی خچلند وشی نو دوی ازدکل هم دا مرحله شروع کی او دا انتقالی گی نو منشه زمونگ او تاسو پتولونه که اکثرا هم دستی در چه متاسفانه دغا مهم دورت دستی خیلی توجه نکی گی او دوی هم اغا چلند خپل ماشومان سره خپل نور کسانو سره هم دستی ادامه پاید
بله یعنی کلا چه او چوب لخپل ماشومانو سره تون چلند که ویادی امزول و پا مخ که غوی رتی دا یو دول میراسی نسل پا نسل یو بل تغذی گی
بلکل بلکل دا تحقیقات منگو تاسو تا دیر خشت شواهد ورانده کرده چه دا حتی دغه جن بانده تأثیر کهی یو نسل سخه بل نسل تا انتقالی متاسفانه ذکر دا دیر مهم ده چه باید ورته پاملره نوشی
بله کله چې له ماشوم سره تون چلند کی هغه هم د امزور مخ کې هم د نور مشران په مخ کې دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي
متاسفانه ډیر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري اول چې دا ډیر مهم ده د ماشوم هغه موقف اجتماعي موقف او جرأت دا دیر مهم ده شخصیت تا دیر دست جدی بعد پایل ورباندی لری ده ماشوم ده حسکول ده ماشوم ده وارتیا ده تفکر للحاظه ده جسمی للحاظه ده روانی للحاظه ورباندی دیر جدی تأثیر لری نوزه که دا دیر مهم ده چه یواز ده ماشوم ده جسمی برخانه ده چه مثلا توهی یا تکیه چه صدمه نیسی ده دی روح ده دی روان ده دی اغا خپل زمیر چه منگو تاسوه یا ده زان حوش لپاره ده زکاوت وردیا ده خلاقیت ده دیر مهم ده وده او پرمختگ مهم برخی دی چه طول بانده متاسفانه تأثیر کهی
پا هم دی دول رتلو دی خلکو مخ که ده مشکل الکی دلیسی
هیس کلنه بلکه ده دیر سنگ چه مشکل نحلوی دیر نور بده پایل لری او نور ستونزه رامنسته کی تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسی کنه چې ولی ما سره دسه چلند کی دا عقده ډیر خطرناک ده هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي خپل دغه عقده دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه نورو ته صدمه رسی خصوصا هغه کسانو ته هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړوکی دی، کولی شي چې د خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوی کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ماته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل ستاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار غواړو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښوي کنه، دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ور باندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري، یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري، او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش صاحب زنده اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د لوبو له میدانه د ورزشي خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل کې هوا ورځ تر بلې ککړیږي، د نورو خلکو تر څنګ ورزشکارانو ته هم د تمرین پر مهال ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. پراونه خپرونه کې په همدې اړه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له وین عارف پیمان سره خبرې کوو.
هغوی په دې کلچن هوا کې د تمریناتو په هر څه کې د
دا چې ککړه هوا د لوبغاړو په ورځنۍ ورزشي فعالیتونو کوم تاثیر غورځولی، له څو تنو ورزشکارانو سره مو خبرې کړي.
والله ککړه هوا ډېر زیات تاثیر کړی ده، ځکه چې موږ کلب کې تمرین وکړو چې باندې روزو چې
او که واخو د جیدو کراټی د 2014 میلادي کال د سی سیالیو اتل افغان لوبغاړی اباسین شنواری به هم درو پیژنو.
او د 2014 کال د سی قهرمانو ما د نړۍ په سطح باندې د لومړي درجه استادانو د ډلې ما
د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې ناچا سپې برابر کړی دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي مصطفی آزاد زوی د تایلند د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د لوبېدو په هدف ناخن پتم لوبډلې سره یو کلن قرارداد وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دی به د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. مصطفی آزاد زوی تیر کال د تایلند چیانګ مای لوبډلې سره لوبېدلی و. د تایلند د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د آسیا په کچه د فوټبال د غوره لیګونو څخه مشهور لیګ ګڼل کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وای د کابل اوسنۍ ککړه هوا لامل شوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډنې شي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي په دغه ډول هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي له اړوندو ادارو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. او په هلمند کې د سولې په نامه د کرکټ دیرش او ډیزه سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د هلمند د کرکټ اکاډمۍ له لوري نن پیل شوې. د دغه اکاډمۍ روزونکي عبدالرحمن ناصری رسنیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو اکاډمیو 500 لوبډلو برخه اخیستې ده. د هلمند د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د دغه سیالیو هدف د ځوانو لوبغاړو لا پیاوړي کول او تشویقول دي.
د وروستیو راپورونو په اساس د کابل هوا د ککړتیا اوج ته رسیدلې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د راپور په اساس په دې ښار کې د هوا د ککړتیا درجه تر ټولو خراب حالت ته رسیدلې. دا چې ککړې هوا په کابل کې په ورزشي فعالیتونو څومره تاثیر غورځولی، د بدني روزنې د ریاست له ویان عارف پیمان سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم بهتر خبر یاست د دې وروستیو نه. دا کابل هوا ډېر ککړ شوی دی. د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول شهروندان آزار اذیت کیږي او د ورزشکارانو په برخه کې هم تاسو ته ویلی شم چې بهرنی رقابتونه په برنامه کې نه لري. هغوی هم لکه شوی دی له دې کابل چې مونږ په کابل کې سرپوشیده میدانونو یا د ورزشي دګرونو نه لرو. تو ورزشي دګرونو سرباز دي لکه فوتبال، والیبال، هندبال یا داسې نور یا دوش بایسکل زقونی هم په دې جمله کې شامل شي. هغوی په دې کلچن هوا کې د تمریناتو په هرڅه کې د مشکلاتو مخامخ شوی دي.
نو د بدني روزنې د ریاست یو مسؤل په توګه مو ورزشکارانو ته په دغه سیو حالت کې پیغام څه دی؟ دوی باید له کومو لارو نه استفاده وکړي ترڅو هغه روټین تمرین هم پاتې نشي او لږ تر لږه د ککړې هوا لامله دوی ناروغه هم نشي.
موږ د ورزشکارانو د ټولو فدراسیونونو پیام دادی چې هغه تیمونه چې تمرینی برنامه لري، ورزشي برنامه لري، هغوی نه هم آگاهی ورکړي که دیر هم نشي کولای هغه د ماسک استفاده وکړي. و داسې وختونه په ورزش کې یا په تمرینونو کې خپل ورزشکاران رو طولوي چې هغه عقلا نشي کولای چې په تمریناتو کې ځان واقع شي. هغوی کولای شي چې له ماپښین نه استفاده وکړي، هغه به د جمنازیومونو نه که کرایه هم اخلي ځینې جمنازیومونه هم تربیت بدنی حاضر دي چې لغوی نمرسته یک وکی دا هاگاهی در تربیت بدنی لخوا در فدراسیون و پبارک سویدی و مونگ هم در فنی او مسلکی معاونیت هم لخوا یو پیغام درلو نن صادریږي چې هغوی هم ټولو ورزشکارانو او تیمونو ته پیام دادی چې د دې حالات په نظر نیولو سره تمریناتو ته پر مخ بیایي چې د ورزشکارانو صحت نظر ورکړي.
پیمان صاحب، څومره تاثیرات یې غورځولي دي؟ یعنی څومره لوبغاړو په تمرینونو باندې دغه ککړې هوا تاثیر غورځولی، څومره یې راکم کړي دي؟ تاسو خو ګورئ چې هوا ورځ تر بلې د خرابېدو په حالت کې ده.
مخکې ما ولیدل چې په کابل کې د ټولو نواحي له سهار نه ټولو نارینه ښځینه شهروندان ورزش کولای، له دوه هفته وروسته دغه تمرینونه کم شوي دي. دا خود یو اقدام دی، یو پوهاوی دی د خلکو او د ورزشکارانو په منځ کې. دوی خپل پوهیږي چې دغه حالت نشي کولای چې ورزش وکړي، چون ورزش کول ښه فضا غواړي، ښه اکسیجن غواړي. د یو ورزشکار په تمرین او د تمریناتو په جریان کې د تنفس او یو د ښه اکسیجن ضرورت لري. که دا اکسیجن یا دغه هوا ناپاک وي، خو طبعا د صحت په باره کې مضر واقع شي.
په دې اوس وخت کې چې کوم ورزشکاران تمرین کوي، یا لږ تر لږه هغه ورزشکاران چې هغوی سهار راوځي په جادو کې منډې وهي، خپل ورزش کوي، دوی ته په دغسې حالت کی ورزش کول ګټه رسوي که تاوان؟
نه، دا خو دوی خو تاوان ورسوي. ها، پیام مو هم د ورزشکارانو او د ټولو شهروندانو دا دی چې د دې حالت په نظر نیولو سره دغه ورزشي فعالیتونه ځان کوي. د دې په خاطر چې ما مخکې وویل چې دغه د ورزشي فعالیت دي، دغه د ششانو د فعالیت ډیر کیږي، دغه کول شي ښه اکسیجن جذبوي. که اکسیجن نه وي، د غازات جذبوي.
د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وو. خو دا چې ککړه هوا د ورزشکارانو په ورځنیو ورزشي فعالیتونو کوم ډول منفي تاثیرات غورځولي، له دوه تنو ورزشکارانو به یې واورو.
نوم مې عبدالرحمن ده، د پکتیا ولایت څخه یم، او یو د ایم ایم ای د بخش نه یو تمرین کوونکی یم. موږ په تمریناتو خو ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه چې موږ د آیندې ارزان قیمت نه تر د دانې چمن ورته وایي داسې پورې موږ راځو، د خپل صحت د نرمش دپاره، دویش دپاره. اوس موږ هغلته لاړ شو نو د هوا ډېره خرابه ده، موږ چې څومره تمرین وکړو هغو موږ بې پایدې دي، موږ ته نقص کوي. موږ خپله د ایم ایم ای بخش د فری فایر لوبه ورته وایي، موږ د هغې دپاره امادګي نیسو. والا ککړې هوا ډېر زیات تاثیر کړی ده، ځکه چې موږ کلب کې تمرین وکړو چې باندې روزو چې یا ماسک نه وي هغه نه وي، دغه لپاره تمرین دی موږ بې ځایه ځي. نو موږ باید خپل ماسک واچو او تمرین باید په خص صاف هوا کې باید وکړو، نه په ککړ هوا کې. هوا ډېره زیات خراب شوې ده.
د مانم شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تمرین د ککړ هوا دپاره اوس ګورئ که رښتیا به درته وایو، اوس که تاسو پارکو ته لاړ شئ سبئی، هیڅوک نه مند وهي نه پیاده ګشتي کوي. که لږ د خپله موږ باید ځان داسې وکړو چې د ککړ هوا دپاره که اول ځان اصلاح کړو. موږ د کورو دپاره که څوک غواړي د هوا ککړه ډېر خراب شوی ده، اول موږ باید احتیاط وکړو. که ډېر مصرف به نه وي، موږ باید دغه بخاریګان ډېر بل نه کړو. او نور دغه شرکتونه چې دي هغوی ډېر خراب کړی ده، او ځای کله د حمامو دپاره دا هم دوی اوځای خراب کړی ده د ککړه هوا دپاره. خو خصوصا دا د ورزشکار دپاره نه چې څوک ورزش کوي اتمان هوا دوی ته نقص کوي. نور خلک هم چې ژوند کوي توس افغانو ته لاړ شوي، دومره ماشومان ناروغه دي چې بیخي یو خو زموږ اقتصاد ډېر ضعیف ده، نور داسې هوا ککړ خراب دی، خلک ته بیخي خراب کوي. دوی لپاره باید هغه حکومتي کسان لګي، هغه وکړي دا کسان چې ډېر هغه بړکې دغه سنګو زغال هغه لرګي دپاره هغوی ته باید احتیاط وکړي. لږ موږ خپله قانون مراعات کړو، او نور کسان ته باید د اصلاح لپاره باید خبرې وکړي ځان د اصلاح کړي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اورئ.
اباسین شیرواری د جیډو کراټه د 2014 میلادي کال په آسیایي سیالیو کې خپل قزاقستاني سیال ته د لوبې په دوهمه دقیقه کې ماته ورکړه، او په دې سره یې افغانستان ته اتلولي راوړه. خو دا چې نوموړی اوس مهال د کومو سیالیو لپاره تیاری نیسي، لکه غلی شینواری یې اورو.
زمان مباسین شنواره ده د افغانستان د شین کی کشنکای کراټی د نړیوال سازمان استاد او مسؤل از 2014 کال د اسیا قهرمانو ما د نړی په سطح باندې د لمړي درجه استادانو د ډلې ما د ننګرهار ولایت د هسک مینه ولسوالۍ پورې تړاو لرم. فلم د پاره د جلال آباد خپلی خار اوسېږم. لزل د افغانستان په سطح باندې لمړی راغلی ما د اسیا په سطح باندې بهترین استاد شوم په 2014 کال کې. په اسیا کې درې ځلې ما مسابقې کړې دي چې په هغه کې په کوریا شپارسم دوره کې د آسیا په سطح باندې مې افغانستان دریم راوسته او د آسیا د ټیم عضویت مې ترلاسه کړ. بیا په 2018 کې مې په نړیوالو مسابقاتو کې چې په قزاقستان کې هلته برخه واخیسته. په 2019 کې مو په جاپان کې نړیوالې مسابقې کې په هغه کې مې برخه واخیسته. شاګردان خو تقریبا چې د 2002 نه زه افغانستان ته ما فعالیت شروع کړی دی تر دا اوسه پورې 15,000 نه زیات زما د لاسه نه شاګردان تیر شوي او اوس هم روان دي چې اوس په ختیځ زون کې تقریبا 1,500 نه زیات شاګردان لرم. او ولې نه کله چې په آسیا په سطح باندې لوبه کېده په 2014 کې په کوریا کې نو افغانستان اول ځل دپاره دغه سیالو دپاره برخه پیدا کړه. صرف یو کس چې ما یې استازیتوب کو د افغانستان په سطح باندې نو زما اولین فایټ د قزاقستان سره. او قزاقستان د نړۍ هغه بهترین او قوي ترین ملکونو نه دی چې دوی جاپان او مثلا روسیا او امریکا او داخله کوي. نو زما اول فایټ د یو کس سره چې هغه په آسیا کې درې ځلې قهرمان راغله نو هغه ما په اول دو ملتونو کې ناک اوټ ک. نو د افغانستان بیرغ بیخي جګ شو د افغانستان نوم په دا ټورنمنت کې وځلید. نو هر څوک برتل مانه به هغه اصلي کو نه اخیسته اکسنه به راسته. نو زه په هغه ډیر خوشاله یم. ولې نه زه خو دا وسم غواړم چې په 2006 کال کې چې کوم ټورنمنت دی او په 2021 کې چې په 2006 کې جاپان کې مسابقه کیږي او 2021 پولند کې کیږي هغه کې د افغانستان په کچه باندې استازولي وکم. په 2006 کې بل د آسیا په سطح باندې موږ ټورنمنټ په تایلند کې موږ اقتصادي بود نه ډیر ضعیف یو دولت او مثلا د نور خلک به همکاري وکړي. زه د کراټو یو بهترین استاد يم ځان او ما په ځان باندې سخت زیات کار کړی دی. زه ډیر بهترین فایټران لرم چې دا وسم د نړۍ په سطح باندې هغه فایټ وکړي او هغه سپورټ او سپانسر شي نو ان شاء الله د افغانستان نوم بزلي.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مون په لوی او بخونکي څښتن سپارم. د الله پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو. Oh, oh, oh.